السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم پایل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په سر پر ولایت کې پر درش په دخزو او نارینه او په عام محضر کې د تعزیري حکمونو د تطبیق خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د سرې محکمې پر واتساپ چینل خپور شوی دی، ویل شوی چې دا شرعي احکام د سرپل په ورزشي سټډیوم کې پر اده څلوېښت نارینه او پنځلس ښځو په داسې حال کې تطبیق شول چې د والي او نور چارواکي حاضر وو. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې پر دې کسانو د غلا، لواطت او نور غیر اخلاقي جرایمو په خاطر تعزیري حکمونه تطبیق شول. طالبان پر افغانستان د بیا واکمنېدو رئیس په تېرو نږدې درې کلنه واکمنۍ کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له دې مخکې ورته تعزیري سزاګانې عملي کړې وې، خو په یو ځل دومره لوی شمېر کسانو ته د شریعت په نوم د سزا ورکول سابقه نه لري. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړ او ویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې مهم خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د دوشنبه په ورځ دغه پریکړه د ګډو ګټو امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د غونډې په مهال اعلان کړه. توقایف وویل دا پریکړه یې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د دوهمې برخې مشر زمیر کابلوف ویل د افغانستان په اړه د سلام مشورو په اړه د موسکو فارمات یا موسکو د تماس ډلې غونډه به د جون په اتمه نیټه په تهران کې جوړه شي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کابلوف ویلي د تماس د ډلې غړي به د راتلونکي شنبې په ورځ په تهران کې سره راټول شي. هغه همداراز وویل د طالبانو د حکومت له استازو سره په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او د ځانګړو استازو د درېیمې غونډې د تیاریو په باب هم خبرې کړې دي. د مسکو د تماس په ډله کې پر روسیې سربیره ایران، چین او پاکستان هم شامل دي. د کابلوف په خبره په دې غونډه کې به سلا مشورې د دوحې غونډې ته پر چمتووالی متمرکز وي. ټاکل شوی ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت استازي هم دې غونډې ته وربلل شوي، خو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې آیا په کې ګډون کوي که یې نه کوي. د مسکو فارمات په 2018 میلادي کال کې ایجاد شوی چې مسکو د تیر 2023 کال په سپتمبر کې د پنځمې غونډې کوربه و چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کړی و. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري، د دې نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو، د ټولو برمتو د خوشي کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لنډا توماس ګرینفیل پرون وویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن د طرحې مسوده د امنیت شورا ټولو 14 غړو ته سپارل شوې ده. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ نن څلور نور اسرائیلي وګړي چې د اکتوبر د اومې د برید پر مهال یرغمل شوي وو مړه اعلان کړل. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل دا کسان مخکې وژل شوي وو، خو مړي سرتیرو په خان یونس کې د عملیاتو پر مهال وموندل. او د چین پلازمېنې پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو مظاهرو په 15مه کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای د تلاشۍ پوستې جوړې شوي او چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. دا مظاهرې د 1990 کال د اپریل په 15مه پیل شو او د جون تر 4مې روانې وې چې په ترڅ کې ویل کې په سونو حتی په زرګونو کسان وژل شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم یې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی.
دغه ګام د اسلامي عمارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
په یو راپور کې به واوري چې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ټولنې د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون مخالف خو یو شمېر نور د مشروط ګډون پلوي دي.
طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته.
پولیسو له هغې چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په گزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتوونکو کډوالو د بېرته استولو امکانات وڅېړي. د افغانستان د کرکټ مینوال د کرکټ په شلوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه کې د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډېر خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګانډا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ.
د کندوز د یو شمېر بزګرانو د ستونزو په باب واوري چې وایي د غنمو حاصلات کم شوي او ورسره بیې هم رالوېدلې دي.
اوس هغه ښه غنم په 130 پیدي، تر 130 تر 130 پورې دي. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی. دا د قضا کو دروس وړو چې دا روان دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځي د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرست څخه لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور اقدام بللی دی. قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو ګډو امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره په غونډه کې اعلان کړه. توقایف ویلي دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. نور حال د فیروز عزیزی پر رپورټ کې.
روسته له هغه چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوم لاړه لري کړ. د طالبانو حکومت یې د هرکلی ترڅنګ د اقدام د دوړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو کې ګټور بولي. توقایف د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه د پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړه. نوموړي په دې ناسته کې وویل
Одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана.
По усени پړاو کې یو له ستراتیژیکو دندو په سیمه ایزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونده اخیستل دي. قزاقستان له اصلي افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام او د دې په درک سره چې دا رژیم یو مهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له نوملړه
د پسیمیزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونډه اخیستل ستراتیژیک لومړیتوب بللای دی. قزاقستان لومړنی هیواد سو چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لرې کړ. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دې اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل د سې شنبه په ورځ د جون په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان جمهوریت د ولسمشر شاغلي قاسم جومارت توقایف د هغه پریکړه هرکلی کوي چې د افغانستان اسلامي امارت نوم یې د قزاقستان د ممنوعه ډلو له لیست څخه لرې کړ. د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي.
د قزاقستان ستري محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړه. قزاقستان وروسته له هغې د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو اعلان وکړ چې د تیر یک شنبه په ورځ د می په شپږویشتمه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. همدارنګه تر هغې وروسته د روسیې ټاس خبري آژانس د می په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي و چې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د حکومت ایستلو پراته د رسمیت پیژندلو په اړه به وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې تیر سه شنبه د می په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي و چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د ازادي په لور د ښځو غورځنګ په نوم یوې ډلې د دوهې د راروانې درېمې غونډې ته د طالبانو د وربللو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. د غورځنګ په یوه پرېکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو پر ځای د په دې غونډې کې د ګډون لپاره د ښځو رښتینې استازو ته بلنه ورکړه شي څو دوی خپلې ستونزې ښې بیان کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون سره مخالف دي، خو یو شمېر نور بیا په دې غونډه کې په مشروط ډول د طالبانو د ګډون پلوي دي. نور په دې راپور کې
د دوهې په درېمه غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته د بلنې پر ضد د اعتراضونو په دوام د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ هم د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره د ملګرو ملتونو دا پرېکړه غندلې. د دغه غورځنګ په پرېکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو پر ځای د دغه غونډې ته د ښځو رښتینې استازي ور وبلل شي څو د دوی په ټکو یو ټولګډونه حکومت جوړ شي. د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ وایي چې دوی د خبرو اترو د میز تر شا د طالبانو د حضور مخالف دي، ځکه دغه غورځنګ په دې باور دی چې طالبانو جنسیتي تبعیض کړی، ښځې یې ځورولي، وژلي، شکنجه کړي دي، د ښځو او نجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی او د افغانانو د اجباري او ډله ییزې کډوالۍ لامل شوي دي. په پریکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو مشران باید محاکمه شي. یوې معترضې مېرمنې پارسي مبارز آزادي رادیو ته وویل
باید افغانستان د خزو استاذي هغوی چې په افغانستان کې د نن نوې مبارزه کړي طالبان ننګولي په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه کسان چې د شلو کلونو راهیسې د افغانانو په جنایتونو او وزلو کې لاس لري باید په دې غونډه کې د افغان خزو د استاذو په توګه ګډون ونه کړي.
د خزو د حقونو یوې فعالې سجیه بهګام هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفه ده، ځکه د دې په باور د طالبانو هدف خبرې نه دي.
دا سې ښکاری چې دوی غواړي خپل غوښتنې تحمیل کړي، خبرې اترې نه کوي. هیڅوک د خبرو مخالف نه دي. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې سوله او آرامي راسي او افغان نارینه او ښځې هوساسي، خو له بده مرغه چې دوی د افغانستان خلک یرغمل کړي او د خپلو غوښتنو د منلو هڅه کوي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حقپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور باید مشروط وي، ځکه په ټکو یې هغوی د افغانستان د اوسنۍ ستونزې یوه برخه ده.
طالبان د افغانستان د دغه کشالې د یو اړخ په حیث باید د ناستې کې دعوت شي، خو باید دوی د اجنډا تعینولو لپاره دوی باید شرط پرې نږدي. او موږ هم باید هیر نه کړو چې طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، چې دوی هم باید په دغه ناستې کې ګډون ولري. او که چیرې دوی ګډون ولري، امکان د دې ولري چې دغه ناستې او یا دغه پروسه د بین الافغاني خبرو ته بالاخره
دا په داسې حال کې د چیرې طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي و چې د دوهې د درېیمې ناستې اجنډا له دوی سره شریکه شوې او دوی به له کتنې وروسته د خپل ګډون په اړه پریکړه وکړي. مخکې تر دې بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون د دوی یو شمېر نورو چارواکو هم ویلي و چې د دې غونډې د څرنګوالي له څېړلو وروسته به د خپل ګډون او نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. د دوهې درېیمه غونډه چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جون له دیرسمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې ترسره شي. د دغه سازمان په وینا د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع به د دغې غونډې د بحثونو په سر کې وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دوه نورې ناستې د افغانستان ستونزو ته د بنسټیزو حل لارو د موندلو په هدف جوړې شوې وې. دوهه کې دوهمې ناستې ته هم د طالبانو استازي بلل شوي وو، خو د دوی په ټکو د شرطونو د نه منل کېدو له امله یې په یاده غونډه کې ګډون ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانان تمه لري د دې غونډې پایلې به په دغه هیواد کې د بشري په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت مثبت اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسه له هغې چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د شړې په گزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پېښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 میلادي کال راهیسې په جرمني کې اوسېږي او د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې ده.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې له مخې یې وکړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمني دولتي رسنۍ دویچ ویله د رویټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمني امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د ایستلو له پروسې د اغېزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. دغې رسنۍ د رویټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د ایستلو د بیا پیل امکان هم تر څېړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضاو له ډېرېدو سره سوې ده. په ورته وخت کې د جرمني خیال خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خیال خیګون مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني هیار خیګون په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. د مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د هدي اقل 3 کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له 3 میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه د هیواد ته د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بلل دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بده مرغه د نن ورځې خبرونه ښیي چې د آلمان یا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتونکي دي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغیز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره یې د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیال کې ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او 5 نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لوري د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان کرکټ مینوال د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام لومړی لوبه کې د کرکټ ملي لوبډله پر بلیا ډیر خوښ دي او هیله مند چې افغانستان به په راتلونکو سیالیو کې هم دا ډول بریاوي خپلې کړي. افغانستان له یوګندا لومړی لوبه په لوی توپیر وګټله.
Afghanistan score a comprehensive victory over Uganda in their opening match of the ICC men's
The Uganda par wand de Afghanistan de cricket mili lobdale de bariya shebe
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن به پورز د شلاوریز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې د یوګانډا لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره مخالف لوبډلې ته 144 منډې هدف وټاکه. د یوګانډا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 55 منډې یې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل،
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګانډا ته 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړي. زمنګ تمرینات بدوام لري، تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډله د نړیوال جام نه تقریبا 2 اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللې وه، هلته پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د اغیزې ویشتن ځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پیل بللی. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد آزادی رادیو ته وویل،
یو ځای خیلی خوشی او خرسندی است وخته کې
دا د ډېرې خوښۍ ځای دی چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپله کړه. دا زموږ لپاره ځانګړې خوښي رابخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې مو له سترګو اوښکې وبهېدې. موږ هیله من یو چې زموږ ځوانان دې په ټولو برخو کې ښې لاسته راوړنې ولري.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګانډا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ. که چیرې لوبې باید هم موږ بیا هم خپله لوبډله حمایه کوو، سپورټوي، که چیرې وګټي نو بیا د سپورټولو تر څنګ به ډېر خوشحاله هم سو او همیشه د بری دعایې کوو انشاءالله. خدای دې همیشه بریالي لري.
د کرکټ د چارو پوه احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا که خیلی عالی بود و با یک روحیه بسیار خوب و مثبت انشاءالله برای بازی بعدی خود که در مقابل
واقعا ډیر عالی و او دوی با راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلند سره کوي په خورا لوړې او مثبتې روحیه میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. انشاءالله تر اوسه افغانستان سیمی فاینل ته نه دی رسیدلی او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او انشاءالله نړیوال جام به وګټي.
انشاءالله که افغانستان جام جهانی را از خود بکند.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می په ورځ د جوزا په 19 د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو ترسره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې یې د 15 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوي، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګانډا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2010 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی چې تر ټولو ښه پایله یې په 2016 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د 10 غوره لوبډلو په کتار کې راغلی و.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له 6 د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له 6 د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د کندز یو شمیر بزګران شکایت کوي چې د غنمو حاصلات کم شوي او لبلې خواه بیې هم را لوېدلې دي. دوی وایي د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له وجې د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
د کندز کروندګر د حاصلاتو له کموالي او د غنمو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له امله سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر محمدین آزادۍ روډیو ته وویل چې پر شل جریبه ځمکه یې غنم کرلی و، خو د بې وخته ورښتونو او د موسمي افتونو له امله سږ کال د حاصلاتو خوند یې نشته.
نسبت به سال گذشته امسال گندم حاصلات گندم بسیار کم است. هوا
سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. تیر کال مې له خپلې کروندې 1500 منه د غنمو حاصل راټول کړی و، خو سږ کال یې 2500 منه حاصل کړی. پر اوسه کال یو من غنم په 130 افغانۍ پلورل کېدل، خو سږ کال یو من ښه غنم 130 افغانۍ پلورل کېږي. دولت باید د کروندګرو د ملاتړ په هدف پر وارداتي وړو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې د وطني غنمو نرخ لوړ شي.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر رحمت الله هم ورته خبره کوي.
نرخ نداره، نرخ به داګه کوه، نرخ ته به خاصی خدای پوره نه کنه میګان.
د غنمو اوسنۍ نرخ زمون کړي لګښت نه پوره کوي. دولت باید موږ ته پورونه او کیمیاوي سری راکړي ترڅو بزګران پر خپل پخو درېږي. موږ په لوړ قیمت په ترکتور خپل ځمکه قلبه کوو او یو بوري کیمیاوي سره په 3000 افغانۍ رانیسو. د غراس پر خپل کروندو زیات زیار کاکو، خو د حاصل راټولولو په وخت کې نرخونه رالویږي او زمون خواري په سین لاهو کیږي.
50 کلن نصر الله چې له 13 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د غنمو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو د واردولو زیاتوالي له امله د وطني غنمو نرخ او بازار پیکه شوی دی.
اوس هغه ښه غنم په 130 پی دی، تر 130 نه تر 130 پورې دی. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی. دا د قزاق او د روس وړو چې را روان دي بیخي تاریخ تیر دی. دلته موږ ته هیڅ په ګټه نه ده، غونډ ضرر دی. دولت نه دا خواهش کوو د دې دا نرخ لږ جګ کړي، اقلن 160 150 ته خو ورسي چې د دوی هغه خپل مصارف یو بوجه کوټ په 3500 دی. څه وخت چې د دوی غنم راوځي هغه وختو کې غنم 500 روپۍ کوزي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي آزادۍ راډیو ته وویل
په کندز ولایت کې تقریبا په 1,116,000 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي. نو الحمدلله د غنمو حاصلات ډیر ښه دي. 2,40,000 مترک ټنه حاصلات پیشبینی شوي. د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 15-10% پورې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
د معلوماتو له مخې د کندز 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د کیمیاوي سرې او د تراکتور د تیلو پر لوړ قیمت سربیره د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري له کروندګرو څخه د وشرو زکات په نوم د غلو دانو راټولول دا هغه ننګونې دي چې د دې ولایت کروندګر ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مر زه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ ساړي کیم. مر دا غواړو چې مر ته د اوبو یو تضمین برابر شي. زموږ ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډېره مخامخ ده او هیڅ زراعت زموږ په برابر کې پیدا نه کوي. زموږ سره د اوبو پر برابر باندې کومکونه وکړي او بیا زموږ د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کوم کښت ښه کښت کولی شي، هغسې تخمونه موږ ته راکړي. موږ هم علاقه په پوهېږو چې موږ کوم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بال سلام زمونږ ځای کې خو تخبوټه راځي که واسطه ولري او موسسه والا چې واسطه څوک لري هغه ته ورکوي او چې نه لري هغه انجینران بس خپلواک نه دي، ما خپلو خپلوانو ته ورکوي. سو ځمکه ولري هغو ته نه ورکوي. زما دا خواهش دی د موسسو نه چې انجینران خپلو خپلواک وټاکي. نو دلته واسطه ډیره ده، انجینران خپلو خپلوانو ته کومکونه ورکوي. مسه هره مسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. ماسې والا انجینران ډېر ګران دي. دې خبره کې چې خپلو خپلوانو سره کومک کوي، غنم هر څه ورکوي، نور موادونه او ځمکې څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه بخیر؟ شپ شره
زابل ولایت میړی کې نیول د نوم یې سردار محمد اکیار دغه د دلته موږ ته خو یو شی هم نه دي راکول سوي، نه امبار راکول سوی، د تخمونو راکول سوي دي، یو شی هم نه دي راکول سوي. یعنی د اوبو کمزوري هم دلته شته، اوبه هم ډېرې سختې کمزورې دي، په شمسیو په سولرانو باندې راکاږ، هغه هم اوبه په مځکه کې لاندې ډېرې کمزورې دي، نو باغونه هم ډېر تږې دي او تخمونه مخمونه یې نه دي راکړي، یو شی هم نه دي راکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.